د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د خالي ورځ د کال 2023 اپریل د میاشتې 13 نیټه ده په دې ساته خبری خبرونه کې درته ځا شپه مو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د نوي حکومت نه غوښتلی دی چې په هیواد کې د بشري حقوقو ستونزه په سنجیدګۍ سره واخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنې د کابل په یو جماعت کې د تیرې ورځې 14 چې له عمله یې ګڼ شمېر لمونځ کوونکي مړه شوي او ټپیان شوي وو غندلې او د دغه برید ذمهوارو ته یې د سزا غوښتنه کړې او د روس پوځ د یوکران په ختیځ ډنباس سیمه کې نن تازه بمباري کړې بلخوا روس ویلي دی چې په روس د غربي هیوادونو لخوا بندیزونه او اوکراین ته د وسلې ورکولو سره د سولې خبرې مخکې نه شتلې مستازو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د نوي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د بشري حقوقو ستونزه په سنجیدګۍ سره واخلي پاکستان کې د کال 2021 بشري حقوقو په اړه راپور وړاندې کولو په وخت د سازمان مشري هینا جیلانی ویلي دي چې ډېر د بشري حقوقو سرغړونې د هغې کال د کتنې لاندې دي راپور ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدرکه خلکو جبري بدرکۍ د جرم ګرځولو په اړه قانون منزورولو کې ناکامه شوه اگر چې د کال 2013 نه یې ویناوي کول جاري ساتلی وو دوی وایي چې په تیر کال کې 1100 د بدرکیو پیښې ایچ آر سی پی ته راپور شوې دي او تر ټولو زیاته شمېره د بدرکیو راپور شوې پیښې د خیبر پښتونخوا نه 1411 لا هم د ځنډ ښکار دي راپور وایي چې تیر کال فروری میاشت کې د بلوچستان نه د بدرکه خلکو لپاره اسلام آباد کې په هفتو احتجاجي ناشته شوې وه او ورسره هغه وخت وزیر اعظم عمران خان درې واره خبرې کړې وي او د بدرکه کورنیو د غړو سره یې ژمنې کړې وي خو په هغه کې کوم پرمختګ نه دی شوی راپور وایي لږ تر لږه نه پیښې د صحافیانو د خاموشو کولو یا زورولو مخې ته راغلي وي او ریاست د آزادې وینا په آزادۍ د آئین آرټیکل 19 لاندې د بندیزونو غځولو هڅې کړې وي کومې چې غیر ریاستي عناصرو ته د خپل فکر په زوره یا په تشدد سره په هغه خلکو د ورمنلو موقع ورکړه کوم چې د هغوی سره منلو ته تیار نه وو راپور وایي چې په کال 2021 کې 15201 کم اتیا پیښې د جنسي تیری او 1402 کم اتیا د غیرت په نوم د وژنو پیښې راپور شوې وي زیاتوي چې د وخت په ملکی عدالتونو کې 2340000 مقدمه پرتی دي کوم چې کال 2020 کې 2450000 وي تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د روزې د 9 تر د شوال میاشتې 10 پورې د ډزبندۍ اعلان کړي د ٹی ٹی پی دغه بیان ته د پاکستان د حکومت او پوز لخوا په سمدستي ډول کوم خبرګون مخې ته نه راغلي د ٹی ٹی پی لخوا د مطبوعاتو سره په شریک شوي بیان کې ویل شوی دی چې د ډلې مشر امیر مفتی ابو منصور عاصم پاکستانیانو او بالخصوص پښتنو بلوچ او قبایلو ته د وړو کې اختر مبارکي وایي په بیان کې د ډزبندۍ ویل شوی چې وسلوال دی د ډزبندۍ احترام وکړي خو کسي سیکیورٹی اداره کوم اقدام کوي په هغه صورت کې د خپل تحفظ یقیني کړي د پاکستانی طالبانو تحریک پرون د جمعې په ورځ پرون دا بیان جاری کړي او هم پرون ٹی ٹی پی 400 کې په پولیس د برید او په شمالي وزیرستان کې په پوز د بریدونو ذمہواری منلې دي او پر روانه میاشت کې ٹی ٹی پی نږدې 40 بریدونو مسؤلیتونه په غاړه باندې اخستي ٹی ٹی پی تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشت کې هم د پاکستان حکومت سره د یوې میاشتې ډزبندۍ کوه خو یاد ډلې بیا تور پورې کړي وو چې حکومت ورسره په کړو ژمنو عمل نه کوي ځکه دوی ډزبندۍ ختموي او حکومت ویلي وو چې د ٹی ٹی پی ځنې غوښتنې د منلو وړ نه وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنې د کابل په یو جماعت کې د تیرې ورځې 14 چې له عمله یې ګڼ شمېر لمونځ کوونکي مړه شوي او ټپیان شوي وو غندلې او د دغه برید ذمهوارو ته یې د سزا غوښتنه کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیالي جلینا فورټر تر د جمعې ورځې ناوخته اپریل 9 باندې په افغانستان کې د 14 په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د دغه 14 مسؤلین دې ونیول شي او سزا دې ورکړې شي میرمن پورټر همدارنګ خبریالانو ته ویلي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره ملاتړ تجمن ده د رویټرز خبری ادارې د جماعت د امام په وینا ویلي وو چې 13 ورځ د کابل په علاءالدین سیمه کې د خلیفہ صاحب جماعت کې په بمی 14 کې تر 50 پورې کسان وجل شوي وو هغه ویلي وو چې دغه 14 د لمانځه پر مهال شوي پر همدې مهال د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي تامس ویس هم په کابل کې د صوفي خلیفہ خانقاه باندې د 13 ورځې 14 غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي خودلې. دغه چاودنه چې تر دې محل یې مسؤلیت کوم ډلې په غاړه باندې نه دی اخستې، په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. بلخو اروپایي ټولنې هم په خلیفہ خانقاه د تیر ورځې مرګونی چاودنه غندلې او هغه یې بوزدلانه عمل بللې دي. اروپایي ټولنې په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د مرګونو چاودنو د دوام په اړه باندې اندېښنه خودلې ده او ویلې دي چې د ملکی خلکو هدف ګرځول په هیڅ دین روان دي. د طالبانو حکومتي بیان زبی الله مجاهد تیر ورځ ویلي چې ډیر ضربه دغه بریدونو مسؤلین پیدا کړي او سزا واره بشي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د صحافتي ازادۍ په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې دغه خپلواکه میډیا د يرغل لاندې ده. د مئی په دریمه نیټه په نړۍ کې د آزاد صحافت د ورځې په مناسبت سره کابل کې یوې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي میټ نوویټسن ویلي دي چې میډیا د يرغل لاندې ده. د میډیا ادارې تړل شوي، صحافیانو روزګارونو د لاسه ورکړي، یو شمیرو خپل هیواد پرې خو دي، خو ډیر لا هم د غیر یقیني آینده سره هیواد کې پاتې دي. دی ویلي دي چې دې وخت افغانستان کې موجود صحافیان د خطر سره خپل دندې تر سره کوي. د روس پوز د یوکرين په ختیځ دنباس سیمه کې نن تازه بمباری کړې. بل خو روس ویلي دي چې په روس د غربي هیوادونو لخوا بندیزونه او اوکرين ته د وسلې ورکولو سره د سولې خبري مخکینه شتلې. د اوکرين پوز وایي کته هم د روس پوز تازه بمباری د دنباس په سیمه کې کړې، د حکومت دري ځایونه چې په هدفو هغه کې یو هم نه دی نیولې. د اوکرين د پوز مشر ویلي دي چې روس لیام سیور دونیتسک او پاپاسنا سیمه د قبضه لاندې راوستل غواړي، خو تر دې وخت ناکامه شوه. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف نن ویلی دی چې د سولې په خبرو کې د روس نه بندیزونه پورته کول شامل وو، کوم چې مشکل وا خو د ویډیو لینک د لارې رابطې روان دي. د ویلی دی چې امریکا او د ناتو نور هیوادونه د یوکرين د مسلې حل غواړي، نو اوکرين ته د وسلو ورکول بند کړي. دا په داسې حال چې د امریکا صدر کانګرس نه د اوکرين سره مرستو لپاره د 3 ارب ډالر غوښتنه کړي، چې په کې شل ارب ډالر د وسلو لپاره دي. د حکومت چې د امریکا دواړه سیاسي ډلې ملاتړ کوي. د امریکا د نمائندګانو جرګې سپیکر نانسي پلوسي ویلي دي چې تمه ده کانګرس په دغه منځوري ورکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونو اوریدل د وایس اف امریکا دیوا د مجاهد جواد يم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. په پاکستان کې د بشري حقوقو غیر دولتي خپلواک تنظیم یا ایچ آر سی پی په کال 2021 کې د پاکستان دننه د بیان د ازادۍ په حال سختې اندېښنې څرګندې کړې او ویلي چې تیر کال په هیواد کې نه یوازې د رایې د اظهار بنیادي حق له خطر سره مخ پات شوی، بلکې نور بشري حقوقونه هم محدود شوی وو. د پاکستان د بشري حقوقو غیر دولتي تنظیم تیر کال 2021 کې د هیواد درنه د بشري حقوقو په اړه خپل رپورت کې نور څه ویلي. تفصیل یې له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې اوري.
د بشری حقوقو غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی دا خبره د جمعې پر ورځ کال 2021 کې د پاکستان دننه د بشری حقوقو د صورتحال په اړه جاری کړی کلنی رپورت کې کړی دا. په دغه موقعه د بشری حقوقو خپلواک تنظیم د اوسنی حکومت څخه غوښتل چې هغه د بشری حقوقو ستونزې ته پام وکړي او ورسره د رائے د اظهار ازادۍ حق باور کړي او د محروم طبقو حقوقو ته د تحفظ ورکړي. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال په هیواد کې نه یوازې د رائے د اظهار د ازادۍ صورتحال خراب شوی دی، بلکې دغه محل داسې نه پیښې رپورت شوی چې پکې خبريالان ویرول شوی او غلې کړی شوی دی. د بشري حقوقو تنظیم په خپل رپورت کې ویلي چې تیر حکومت کال 2013 کې د لوز باوجود د جبري لادرکو عمل د جرم ګرځولو قانون جوړولو کې پاتې راغلي. د ایچ آر سی پی په رپورت کې ویلي شوی چې تیر کال د جبري لادرکو تر ټولو زیاتې پیښې د بلوچستان ایالت څخه رپورت شوی، چشمیره 1100 اته. او رپورت وایي چې د انکوایري کمیشن سره د لادرک تنانو ټولو زیاتې مقدمه د خیبر پختونخوا څخه دي چې لا اوس هم ډېر التوا دي. د ایچ آر سی پی سیکرټری جنرال حارث خلیق د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویل له اوسنی حکومت تم لري چې د بشري حقوقو په اړه د تیر حکومت تیر وطني بیا تکرار نکړي.
دیکھیے قانون کافی نہیں ہے لیکن قانون پہلا قدم ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر ایک بڑے پیمانے پر پاکستان کے وفاق میں
حقوقی د جبري لادرکو د عمل د مخنیوي لپاره به یوازې قانون جوړول کافی نه وي، خدا د دې ستونزې د مخنیوي مخنیوی په لوري لومبه ګام دی او د دې د مخنیوی لپاره په مرکزی کچا د سیاسي مکالمې ضرورت ته تیر کال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویان په پاکستان ټینګار کړی وو چې په دې اړه د قانون جوړ کړي او د جبري لادرکو څخه د تحفظ په اړه د نړیوال کنوینشن لاسلیک کړي. په پاکستان کې د تیرو کلونو راهیسې په زور د لادرکې پیښې پر لپسې رپورت کیږي او د بلوڅانو پښتنو او بشري حقوقو فعالین وای چې په زرګونو خلک لادرک دي او هغوی د دې تور د پاکستان د فوج په خفیه ادارو پورې کوي خو په وس دا تورونه وار په وار رد کړي دي. د بشري حقوقو تنظیم په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2021 کې د ښځو سره د جنسي زیاتو 15201 کم اتیا او د غیرت په نوم د ښځو د وجنو 3 اویا پیښې رپورت شوي چې پکې په اسلام آباد کې د وجل شوي نور مقدم وحشیانه قتل هم شامل دي. په دې اړه د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د ښځو او بشري حقوقو وتلې فعاله طاهره عبدالله ویلي چې د پخوانی عامر ضیاء الحق د واکمنۍ را پدې خوا د پاکستان دننه د ښځو د حقوقو صورتحال د ګواښ سره مخ دي.
اشیا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے.
ہغوائی پا پاکستانی ٹولنہ کے دا خزو سرا دا یوجنس یا سیس پا حیث چلن کی گی. خزے دا قرض او دا قتل پا بدل کے خرسول کی گی او ورکول کی گی. دا ایچ آر سی پی پا ریپورٹ کے ویلی شوی چی کال 2021 کے دا مذہب دا سپکاوی پا تور کے لگ تر لگا 515 مقدمے درج کری شوی دی چی دا زیادتر و تعلق پا کے دا پنجاب صوبے سرا دی. پا ریپورٹ کے ویلی شوی چی دا مذہب دا سپکاوی دا تورنو پا نخا گرزی دنکو کے دا رحیم یا خان نه یو اتکلن هندو ماشوم هم شامل دی. رپورٹ وای کال 2021 کې پسین کې په جبري توګه د مذهب د بدلون ویش په ریکارډ شوی دی چې پکې و په د کم عمره جنکو په اړه دی. د سنټر فار سوشل جسټس تر مخه په پنجاب کې په جبري توګه د مذهب د بدلون پیښه کال 2020 کې دیار لسوي چې کال 2021 کې دا پیښه شپږ دیرش تر رسیدلې دی. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
په پاکستان کې لا قانونه ګرځول شوی تاریخ طالبان پاکستان د ټي ټي پی د روزي د 9 د شوال د میاشتې 13 نیټې پورې د ډزبندۍ اعلان کړی دی. د ټي ټي پی دغه بیان ته د پاکستان د حکومت او پوز لخوا په سمدستي ډول کوم غبرګون نه دی ښودل شوی. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې اوري.
د ټي ټي پی لخوا د مطبوعاتو سره په شریک کړل شوی بیان کې ویل شوی چې وسلوال دې د دې دزبندۍ احترام وکړي, خو که سکیورټي ادارې کوم اقدام کوي په هغه صورت کې د خپل تحفظ یقیني کړي. ټي ټي پی دغه بیان د جمعې په ورځ جاری کړی دی او هم پرون ټي ټي پی په 400 کې په پولیسو د برید او په شمالي وزیرستان کې په پوځ د بریدونو ذمہواری منلې دي. ٹی ٹی پی تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشت کې د حکومت سره د یوې میاشتې دزبندۍ اعلان کړی وو, خو یادې ډلې بیا تور لګولې چې حکومت ورسره په کړو ژمنو عمل نه کوي ځکه دوی دزبندۍ ختمي او حکومت ویلي د ٹی ٹی پی ځینې غوښتنې د منلو وړ نه دي. سیړونکي وایي د دې اوسنۍ دزبندۍ څو علتونه کېدای شي. خبریال او سیړونکي طاهر خان وایي د هغه په نظر یو خو ټي ټي پی د افغان طالبانو نه اثر اخلي. د هغو ځینو فیصلو ته په کتو دوی هم هغه شان کار کوي لکه افغان طالبانو به د اختر په موقع دزبندي کوله. بل دا چې کېدای شي د افغان طالبانو لخوا د خبرو دپاره هم دغه ګام پورته کړی شوی.
ممکن ده چې د اختر نه پس هغه قبایلی جرګه چې تګ راتک شي افغانستان ته, نو کېدای شي هغه خپل کارونه بیا شروع کړي.
خبریال او سیرونکي حق نواز وایي د ټي ټي پی د دزبندۍ یو طرفه اعلان خای چې دغه ډلې او حکومت ترمنځ کومه خبره ودرېدلې وي هغه به بیا روان شي. وی وی دی وسره په خبرو کې غوول دا د پاکستان د حکومت لپاره هم یو موقع ده, خو ځب کتل وی چې پاکستان د غدز بندې ته څنګه جواب وایي ځکه چې په پاکستان کې هم حکومت بدل شوی دی.
اوس په دې اندازې کې چې د پاکستان حکومت لخوا په دې باندې سره د عمل راځي.
د ټي ټي پی او حکومت ترمنځ تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشت کې چې کومه دزبندي شوی و هغه وخت د ټي ټي پی سره د پاکستان د حکومت خبرې هم کېدی. د پاکستان حکومت او په افغانستان کې واکمنو طالبانو منلیو چې دغه خبرې د افغان طالبانو په منځګړی توپ کېده. خو دغه دزبندۍ ختمې دوروستو چې ټي ټي پی د زین بدونو ذمہواری ومنلې, د پاکستان پوځ او حکومت دواړو ویل چې د ټي ټي پی په ځد جګړه روانه ده. که هم دغه خبرو په محل د زین طالبانو خوشی کولو ویل شو او بیا د قبایلی جرګې د طالبانو سره د لیدنو خبرونه هم مخې ته راغلي، خو په دغه خبرونو کې کوم ښکاره پرمختګ نه شوی او نه کوم ښکاره نتیجه مخې ته راغلي. و ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
امریکا، اروپای ټولنې او یوناما په کابل کې د تیر ورځې شوې برید غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپای ټولنې د کابل په یو جمعات کې د تیر ورځې چاودنه چې لامل یې ګڼ شمیر منسکون کې مړه او ژوبل شوي و غندلې او د دغه برید د عاملینو د مجازاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال زموږ د همکار عدنان رشید په راپور کې اوري.
ملګرو ملتونو تیر ورځ د کابل په جمعات کې شوې برید په سختو ټکو کې غندلې. دغه برید د کابل ښار خلیفہ صاحب نومي جماعت کې شوې چې پکې د ملګرو ملتونو دوه کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړو په شمول ګڼ شمېر خلک وجل شوي او ټپيان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میت کنوتسن ویلي د نن ورځې برید چې د روژې د مبارکې میاشتې په ورستۍ جمعه ترسره شو په بشپړه توګه د انسانانو ژوند او دینی حرمت ته سپکاوی دی. هغوی په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې مسلمانان اختر تیاری کوي د عبادت ځای په نخښه کول یو ناوړه ګام دی او داسې سخت ټکی نشته چې دغه ګام پې وغندل شي. رایټرز خبری ادارې د جماعت د امام د قول ویلي په چاودنه کې د 50 نه زیات کسان وژل شوي، خو د دغه نه وړاندې طالب چارواکو د مړو شمېره لس ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیالي جالینا هم په افغانستان کې د چاودنو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلې دي چې دغه چاودنو ذمہواران دي ونیول شي او هغوی ته دي سخته سزا ورکړل شي. د میرمن جالینا په وینا اکثره دغه رنگ بریدونکو کې مذهبي اقلیتي ډلې په نخښه کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویست هم په کابل کې په جماعت باندې برید غندلې او د غزمن شو کورونو سره خواخوږي ښودلې ده. که څه هم طالبان وای د دوی په واکمنۍ کې امنیت ټینګ شوی او دا وکوي چې داعش ډله په افغانستان کې په عملي توګه کوم ځای نه لري، خو د نړۍ هیوادونه او سیډونکو وای اوس هم داعش او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې موجود دي. په تیرو دوه اونو کې پرله پسې شیعه مسلمانان په نخښه شوي، خو د سنی مسلمانانو جماعت هم د برید هدف ګرځېدلی دی.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. ټویټر @voadiwa.
د لاهور های کورټ په حکم د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پنجاب نوې منتخب اعلی وزیر حمزه شهباز نه سوګند اخیستې ده. بلړخته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند عدالتي فیصله باندې نیوکه کوي او د ګوند مرکزی لیډر فواد چودري خبرداري ورکړي چې د لاهور های کورټ د پریکړه سره به پاکستان کې سیاسي ناکراری نور هم زیاتېږي. پیر ولایت شاپري له اسلام آباد نور حال راکوي.
لدیړوان د لاهور های کورټ د پنجاب گورنر ته په خپل یاد کم استاد د لارې منتخب اعلی وزیر حمزه شهباز د سوګند پورته کولو امر ورکړیو. خود تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د پنجاب گورنر عمر چیما عدالتي حکم نه منه او تر دې چې نن د حمزه شهباز د سوګند پورته کولو نړوان د عمر چیما د تحریک انصاف په خواني اعلی وزیر عثمان بوزدار استفاره کړې او په خپل سره داسې فیصله کړې و چې ګل عثمان بوزدار اوسم اعلی وزیر دی د حمزه شیباس په دریم خواست باندې لاهور های کورټ تیر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرز شفت د اغنه سوګند پورته کول ویلیو او دې ته سخت برګون کې د تحریک انصاف ګوند مرکزی لیډر فواد چودھری دا د دوی سره د اعلی عدالتونو د توپیری چلند بل یو لوی مثال ګرځولې دی. آغا پا عدالتی پریکلا سخت نیوکی اوکلے او دریز خپل کچی دا پی ٹی آئی نمراور پارلمانی غلو دا اہلیت پا آلا او ریدن نڈڑا کولی شی خو آلا عدالت دا ڈیپٹی سپیکر کا سمسوری رولنگ پا زد پا سو روزو کے فیصلہ جاری کلا. پنجاب اسمبلی پا رستو کی پا درون اکثریت سر دا وزیراعظم شہباز شریف زوی حمزہ شہباز دا پنجاب صوبے آلا وزیر منتخب کرے ہو. تحریک انصاف او دا گن ملاتڑی او دا حمزہ شہباز مخالف کاندید دا پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الہی دا حمزہ شہباز انتخاب لپاره ټاکل شوی تګلار د ملکی دستور په ضد بولی. بل اړخ ته د قومی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د حمزہ شہباز د سوګند پورته کولو پریکړه د ملکی قانون او دستور سرلوړی ګرځولې ده.
کہ آج آئین اور قانون کے مطابق اور ہائی کورٹ لاہور کے حکم کے مطابق جو ہے وہ قانونی طور پر ہم نے حلف لیا.
دیو شخصی ٹی وی سره خبرو کې راجا پرویز اشرف ویل هغه عدالتی حکم عملی کړی دی او پراتلونکي کې به هم هغه د ملکی دستور د سلوړۍ لپاره خپل کردار جاری ساتي. که څه هم د حمزه شهباز سوګند پورته کولو سره د ملک تر ټولو لوی صوبې پنجاب کې په ظاهره سیاسي او انتظامی بحران ختم شوی دی خو د تحریک انصاف ګوند مرکزی لیډر فواد چودھری خبرداری ورکړې د حمزه شهباز سوګند پورته کولو سره به پاکستان کې سیاسي ناکلاري نور هم زیاتیږي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه تحریک انصاف ګوند شهباز شریف په مشرۍ جوړ مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادی جماعتونو حکومت ته امپورټډ یا د بهر نه ورته پلی شوی حکومت وایي. عمران خان ملک کې د نوي انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر راتلونکي کې اسلام آباد په شل لکه تنانو د بوتلو اول دکې د احتجاجي پرلط کولو اعلان هم کړی دی. څېړونکي وایي که څه هم مرکز او پنجاب کې د اقتدار د منتقلی عمل سر ته رسېدلی خو د تحریک انصاف د احتجاج د عمله په راتلونکي کې دوی نه ویني چې ملک کې به سیاسي ناکلاري دومره زر ختمه شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په سعودي عرب کې د زیارت په ورځ په مسجد نبوي کې د اطلاعاتو په وزیر مریم اورنګزیب او بل وزیر شاه زین بکټي باندې د غل او غدار نارې وهل شوې دي. په ټولنیزو رسنیو اوس هم په دغه پیښه تاوده بحثونه او غندنه روانه ده. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان نن خپلې ادارې کې هم دغه کار د اخلاقو له زوال سره پرتل کړي. په دې اړه نور رستی معلومات د عثمان خان په راپور کې اوري.
سیولونکي وایي په پاکستان کې د پخوارا سیو روایت روان دی چې هر وخت سیاسي قوتونه یو بل سره لاس او گریبان وي او له دغه عمل ټوله ګټه وټه استبلیشمنت ترسي، ځکه چې سیاسيان همیش د ولس په نظر کې لاندې راشي. خبريال غلام دستګیر وایي د یو هیواد د پاره خپل اساسي قانون یعنی آئین ډیر د قدر وړ وي، خو په دې خبره کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې تحریک انصاف د پاکستان د آئین پورې ډیرې ملنډې وکړي. وایي په تیرو لسو کالو کې د پاکستان سیاست د تورونو، دروغو او یو بل پسې د بدو ردو تر حده پورې راغلو.
خود دی حد پوری منگ عمران خان دا دی زیموار گرزولی شو چی اغا خپل ورکرانو تا هر وقت کی دا یو ترغیب ورکی چی کم خلق دا باہر اوزی نو دا دی جون دی عذاب کڑی دی بازارونو کی دی پا ودونو کی ایون بیل چی دی تا بسوک رشتی نو ورک دی دا پار عمران خان منگا بلکل کسوروار گرزولی شو پا منفی توگا باندی دا خلق و جذبات را پاراولو کی دا دی دیر یو لوی لاس دی
دا دان پا اداریه کی لیکل شوی دی چی پا تیرو وقتونو کی هم پا داسی کسم پیخو دا مسلم لیگ نون په ګډون نور شخصیات هم زموار ګرځیدل شي، خو پی ٹی آئی لپکار د چې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د پیخي زمواري په خپل غاړه واخلي، ځکه چې دوی د خپل سیاسي مخالفینو پر ضد ځین کسانو د کرک ډک بیانونو ډاډګیرنه کړې ده او اوس په نیم ځله سره د غندنې کولو په ځای دغه پیخه د نوي حکومت پر ضد د وډس د غصې او قهر سرګندونه بولي. د زیارت په ورځ چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او ورسره وزیران سعودي عرب ته په سفر تللی په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې د اطلاعاتو په وزیر مریم اورنګزیب او بل وزیر شازین بوکټی باندې د غلغل او غدار غدار ناری وهل شوی وي. په ټولنیزو رسنیو ویل شو چې دغه کسان چې په حکومتي وزیرانو ناری وخلی دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان وو. د پیښور پوهنتون د شیخ زید اسلامک سینټر د سیلنیزي څانګې مشر ډاکټر عبدالرحمن خلیل وایي د هرمینو په ګډون ټول مذهبي ځایونه د یووالي، مینې او د احترام سمبول دي. چرته چې خلک الله ته سرګ دي، هلته داسې قسمه ناوړې حرکت کول د اسلام او شریعت د اصولو خلاف خبره ده.
د مذهبي ځای کې سیاسي سلوګن سره تک یا جنډه وړل یا الته څه ناره وهل چې څوک هم دې اوس چرته هم دي که په پاکستان کې ولې نه یو مسجد کې، دا بالکل شریعت کې دا بالکل حرام دي. الته الله رب العالمین د سجده ریزي ده، الته الله رب العالمین مقصد دا دی په دې
د سعودي عرب د مدینی خار پولیسو ویلی په مسجد نبوي کې د پاکستانی خزی او د هغې ملګرو د سپکاوي په تور 15 پاکستانیان نیول شوي دي. سعودي ګزټ ورسپانې پرون د جمعې په ورځ ناوخته خبر ورکړې د نیول شوو 15 پاکستانیانو پر ضد قانوني کاروایی بشپړه کړې شوې او اړونده چارواکو ته سپارل شوي. ویل شوي دغه کسانو د مقدسه ځای سپکاوی کړی چې عبادت کوونکي ترې اغېزمن شوي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
په پاکستان کې د موسمي بدلون اداري خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې به ګرمي نور هم زیاتیږي او د خیبر پختونخوا په شمالي سیمو کې د ګلیشرز یا واورو د ویلې کېدو له امله د سیلابونو راوتلو امکانات هم شته. موسمی بدلون پوهان وایي د تودوخې زیاتوالي مسله ټوله نړۍ له خطر سره مخ کړې ده، خو بیا پاکستان په هغو 5 هیوادونو کې شامل دی چې د موسمی بدلون له زیات خطر سره مخ دي. په ملکی کچه د بارانونو د کمی او په تودوخه کې د زیاتوالي له وجې انساني ژوند نه پرته زراعت، چاپیریال، ونې بوټي او ځناور هم اغیزمن کیږي. نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان د موسمیاتی بدلون محکمې خبرداري ورکړي چې په راتلونکو وخت کې په پاکستان کې د تودوخې درجه زیاتیږي او په شمالي سیمو کې د واورو د ویلې کېدو له امله په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو خطرې هم زیاتې شوي. د موسمیاتی بدلون سیړنکار او ماهر داوود خان وی وی ډیو ته وایي د ګلوبل وارمنګ له امله نه یوازې فصلونو ته نقصان رسیدلې دي، بلکې د دې له امله د انساني ژوند نه علاوه ټول ماحول متاثر کیږي.
د خیبر پښتونخوا 15 اضلاع داسې دي چې هغه ډېر زیات متاثر شوی دی او الټا واټر ټیبل په 13 لسو کالو کې هغه 75 فوټ لاندې تللی دی. اوس کال چې کومه په مارچ کې کومه ګرمي را لدا سي ګرمي وا په مئی کې وا، اوس موجوده ورځو کې موږ دا وینو د کلایمیټ چینج کومه اثرات دي هغه زموږ فصلونو باندې دا دي چې غنم زموږ دوه هفته مخکې را ورسېدل. زموږ په قبایلی علاقو کې او خاص کر هغه علاقې چرته چې بارانیزم کې دي چرته چې الټا غنم د نش برابر دي.
ملګری ملتونه وایي په نړیواله کچه په 13-15 کالو کې په تودوخه یا درجه حرارت کې یو نیم درجه زیاتوالی راغلی دی. ملګری ملتونه وایي پاکستان په نړیواله کچه په هغه 15 هیوادونو کې شامل دی چې د موسمیاتي بدلون د خطرو سره مخ دي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان نن په خپل اداریه کې د وجون کې تودوخه په نوم لیکلي اداریه کې د نړیوالو ادارو په حواله وایي په سویلي ایشیا کې د تودوخه درجه د 6 سانتي ګریډ نه تر 8 سانتي ګریډ پورې زیاته شوې. د ورسپانه تر مخه روان کال د پاکستان په شمول په ټوله منطقه کې 2% بارانونه کم شوې دي چې له وجې په سندونو د جوړ بندونو اوبه هم کمی شوي. اداري وایي په پاکستان کې د ګلوبل وارمنګ اثرات د لوډ شیډنګ په شکل کې هم لیدل کیږي او په سین صوبا نوابشاه کې د تودوخه درجه 50 درجه سانتي ګریډ تر رسیدلې چې له امله یې انساني صحت او زراعت د خطرو سره مخ دي. په دې حق لا د موسمیاتي بدلون سیړنکار او خبريال اسف مومن وی وی ډیو سره د خبرو په محل د خپل خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
مونږ یو خبره دی اګنور کوو، هغه د بایو ډایورسټي لاس یعنی ژوندې تنوع چې کم دی. کومنګ وګورو 75% ډیزیزز چې کوم دي، بيماريان چې کوم دي، دا WHO ریپورت سم دي او نورم فیکټس دي چې دا راځي د بایو ډایورسټي لاس ته وجي چې کوم زمونږ چا پرچل کې ماحول کې نور حشرات دي، بوټي دي، زناور دي، اگر دې ماحول حصہ ده زمونږ د ایکوسيستم حصہ ده داغه وایلیشن کیږي لګیا دي. دغه تودوخه سی واقع دو سرم پاغه باندې اثرات دي او هم د دې وجي به انسانانو ته ډېر خطرې را مخه تکیږي.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وايي روان کال د اپریل نه تر مئی پورې په تودوخه کې د 15 تر 20 درجه سینټی ګریډ پورې د زیاتوالي امکان دی. محکمه وايي روان کال د مارچ نه تر اپریل پورې مخ په زیاتی درجه حرارت په 15 کالو کې تر ټولو زیات دی. د ریپورت تر مخه مخ په زیاتی درجه حرارت به د انساني ژوند نه علاوه زراعت، ونی بوټي، ځناور او پسلونو ته سخت نقصان ورسوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالی ورځ د کال 2023 اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. په دې ساته خبری خبرونه کې تر تازه شپه په منهر کې وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د نوي حکومت نه غوښتنې دي چې په هیواد کې د بشري حقوقو ستونزه په سنجیدګۍ سره واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنې د کابل په یو جماعت کې د تیرې ورځې 14 چې له عمله یې ګڼ شمېر لمونځکوون کې مړه شوي او ټپیان شوي وو غندلې، او د دغه برید ذمهوارو ته یې د سزا غوښتنه کړې. او د روس پوځ د یوکرین په ختیځ ډنباس سیمه کې نن تازه بمباري کړې. بلخوا روس ویلي دي چې په روس د غربي هیوادونو لخوا بندیزونه او اوکراین ته د وسلې ورکولو سره د سولې خبرې مخکې نه شي تلې. مستازو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د نوي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د بشري حقوقو ستونزو په سنجیدګۍ سره واخلي. پاکستان کې د کال 2021 بشري حقوقو په اړه راپور وړاندې کولو په وخت د سازمان مشري هینا جیلانی ویلي دي چې ډېر د بشري حقوقو سرغړونې د هغې کال د کتنې لاندې دي. راپور ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بيدرک خلکو جبري بيدرکۍ د جرم ګرځولو په اړه قانون منزورولو کې ناکامه شوه، اگر چې د کال 2013 نه یې ویناوي کول جاري ساتلي وو. دوی وایي چې په تیر کال کې 1908 د بيدرکۍ پیښې ایچ آر سی پی ته راپور شوې دي، او تر ټولو زیات شمېره د بيدرکۍ راپور شوې پیښې د خیبر پښتونخوا نه 1411 لا هم د ځنخکار دي. راپور وایي چې تیر کال پرواري میاشت کې د بلوچستان نه د بيدرکۍ خلکو لپاره اسلام آباد کې په هفتو احتجاجي ناشته شوې وه، او ورسره هغه وخت وزیر اعظم عمران خان درې واره خبرې کړې وي او د بيدرکۍ کورنیو د غړو سره یې ژمنې کړې وي، خو په هغه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. راپور وایي لک تر لګه نه پیښې د صحافیانو د خاموشو کولو یا زګرولو مخې ته راغلي وي، او ریاست د آزادې وینا په آزادۍ د آئین آرټیکل 19 لاندې د بندیزونو غځولو هڅې کړې وي، کوم چې غیر ریاستي عناصرو ته د خپل فکر په زور یا په تشدد سره په هغه خلکو د ورمنلو موخه ورکړه کوم چې د هغوی سره منلو ته تیار نه وو. راپور وایي چې په کال 2021 کې 15201 کم اتیا پیښې د جنسي تیری او 402 کم اتیا د غیرت په نوم د وژنو پیښه راپور شوې وي. زیاتوي چې د وخت په ملکی عدالتونو کې 2340000 مقدمه پرتی دي، کوم چې کال 2020 کې 2550000 وي. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د روزې د 9 مینه تر د شوال میاشتې 10 پوري د دزبندۍ اعلان کړي. د ٹی ٹی پی دغه بیان ته د پاکستان د حکومت او پوز لخوا په سمدستي ډول کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلي. د ٹی ٹی پی لخوا د مطبوعاتو سره په شریکلې شوی بیان کې ویل شوی دی چې د ډلې مشر امیر مفتی ابو منصور عاصم پاکستانیانو او بالخصوص پښتنو، بلوچ او قبایلو ته د وړوکي اختر مبارکي وایي. په بیان کې د دزبندۍ ویل شوی چې وسلوال دی د دزبندۍ احترام وکړي، خو کسي سکیورټی ادارې کوم اقدام کوي په هغه صورت کې د خپل تحفظ یقیني کړي. د پاکستانی طالبانو تحریک پرون د جمعې په ورځ پرون دا بیان جاری کړي، او هم پرون ٹی ٹی پی 400 کې په پولیس د برید او په شمالي وزیرستان کې په پوز د بریدونو ذمہواري منلې دي، او په روانه میاشت کې ٹی ٹی پی نږدې 40 بریدونو مسؤلیتونه په غاړه باندې اخستي. ٹی ٹی پی تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشت کې هم د پاکستان حکومت سره د یوې میاشتې دزبندي کړې و، خو یاد ډلې بیا تور پورې کړې و چې حکومت ورسره په کړو ژمنو عمل نه کوي، ځکه دوی دزبندي ختموي، او حکومت ویلي و چې د ٹی ٹی پی ځنې غوښتنې د منلو وړ نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنې د کابل په یو جمعات کې د تیرې ورځې 14 چې له عمله یې ګڼ شمیر لمونځ کوونکي مړه شوي او ټپیان شوي وو غندلې او دغه برید ذمہوارو ته یې د سزا غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیالي جلینا فورټر تر د جمعې ورځې ناوخته اپریل 9 باندې په افغانستان کې د 14 په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې دغه 14 مسؤلین دي ونیول شي او سزا دي ورکړې شي. میرمن پورټر همدارنګه خبريالانو ته ویلي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره ملاتړ تجمن ده. د رويټرز خبري ادارې د جمعات د امام په وینا ویلي وو چې 13 ورځ د کابل په علاءالدین سیمه کې د خلیفہ صاحب جمعات کې په بمی 14 کې تر 50 پورې کسان وجل شوي وو. هغه ویلي وو چې دغه 14 د لمانځه پر مهال شوي پر همدې مهال د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذي تامس ویس هم په کابل کې د صوفي خلیفہ خانقا باندې د 13 ورځې 14 غندې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي خودلې. دغه 14 چې تر دې مهال یې مسؤلیت کومې وډلې په غاړه باندې نه دی اخیستې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. بلخو اروپایي ټولنې هم په خلیفہ خانقا د 13 ورځې مرګونې 14 غندلې او هغه یې بوزدلانه عمل بللې دي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د مرګونو 14 د دوام په اړه باندې اندېښنه خودلې ده او ویلې دي چې د ملکی خلکو هدف ګرځول په هیڅ دین روان دي. د طالبانو حکومتي یانز بی الله مجاهد تیر ورځ ویلی چې ډیر ضربه د دغه بریدونو مسؤلین پیدا کړی او سزا واره بشي. ملګر ملتونو په افغانستان کې د صحافتي ازادي په اړه اندېښنه خودلې او وایي چې دغه خپلواک میډیا د يرغل لاندې ده. د مې په دریمه نیټه په نړۍ کې د آزاد صحافت د ورځې په مناسبت سره کابل کې یو غونډه ته د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو خصوصي استاذي میټ نوویټسن ویلي دي چې میډیا د يرغل لاندې ده. د میډیا ادارې تړل شوی صحافیانو روزګارونو د لاس ورکړي یو شمیر خپل حیوانات پرې خو دي خو ډیر لا هم د غیر یقیني آینده سره حیوانات کې پاتې دي. دی ویلي دي چې د وخت افغانستان کې موجود صحافیان د خطر سره خپل دندې تر سره کوي. د روس پوز د یوکرين په ختیځ دنباس سیمه کې نن تازه بمباری کړې. بل خو روس ویلي دي چې په روس د غربي هیوادونو لخوا بندیزونه او اوکرين ته د وسلې ورکولو سره د سولې خبري مخکینه شتلې. د اوکرين پوز وایي چې هم د روس پوز تازه بمباری د دنباس په سیمه کې کړې د حکومت دري ځایونه چې په هدف وو هغه کې یو هم نه دی نیولې. د اوکرين د پوز مشر ویلي دي چې روس لیانس یور دونیتسک او پاپاسنا سیمه د قبضه لاندې راوستل غواړي خو تر دې وخت نه کامه شوه. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف نن ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د روس نه بندیزونه پورته کول شامل وو کوم چې مشکل وا خو د ویډیو لینک د لارې رابطې روان دي. د ویلي دي چې امریکا او د ناتو نور هیوادونه د یوکرين د مسلې حل غواړي نو اوکرين ته د وسلو ورکول بند کړي. دا په داسې حال چې د امریکا صدر کانګرس نه د اوکرين سره مرستو لپاره د 3 ارب ډالر غوښتنه کړي چې په کې شل ارب ډالر د وسلو لپاره دی. د حکومت چې د امریکا دواړه سیاسي ډلې ملاتړ کوي. د امریکا د نمائندګانو جرګې سپیکر نانسی پلوسی ویلي دي چې تمه ده کانګرس په دغه منځوري ورکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
الجزیرې ټی وی تر مخه د اوکران په دویم نمبر غټ خار خارکیف کې د روس بمباری کې لکتر لګ یو تن مړ او 15 ژوبل شوی دی. د اوکران چارواکو ویل دي روسي ځواکونو د دوی غنم او لرغونی اثار تختولې دي. سی ان ان خبری اداره وايي پولند اوکران ته د خپل دفاع لپاره د ټانکونو په ګډون د 1.6 بلیون ډالر او پوځي ساز او سامان ورلګل دي. په عین حال کې د برتانی د استخباراتو تر مخه روس په مایوسی کې خپل ځواکونه په مرکزی اوکران کې د عملیاتو لپاره راټولوي. اوکران کې څه روان دي او روسي حالې د ارباب محمود علي په دې ریپورت کې اوري.
د اوکران چارواکو ویل دي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روس بمباری دوام لري. د الجزیره ټلویزیون تر مخه په خارکیف د روس بمباری کې لږ تر لږه یو تن مړ او 15 نور چوپل شوې دي. خارکیف د اوکران دویم غټ ښار دی او د نږدې کلي رسکا لوزوا نه پسونو خلکو خارکیف تکړې کړې دي. دا کلی تر د یوې میاشتې پورې د روس په قبضه کې وو. روس د جمعې په ورځ پخلی کړی چې د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو د مشر انتانیو ګوټیرش خارته د سفر په وخت یې په کیف د جنگي جازونو د لارې بمباری کړې ده. د روس د دفاع وزارت ویل دی چې د لری پورې خپل هدف په نخ کولو میزایل سره یې د کیف د خلایي نظام او د اټوم په نوم د میزایلو جوړولو ودانه تبا کړی ده. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا د روس د خوا په مایوسه کې د ملګرو ملتونو د سپکولو یو هڅه بللې او د جمعې پر ورځ په خپل ویډیو پیغام کې زلنسکی ویل دي چې دا خای روس نړیوالو ادارو ته صحیح حیثیت ورکوي ځکه دا د نړۍ سخت ثواب ته اړتیا لري. د زیارت پر ورځ د اوکرين ولسمشر مشاور ویل وو چې د روس د پوزي مرکزونو په نخ کولو د لپاره اوکرين ته فیصله کول پکار دي. کله چې وایس اف امریکا د وایټ هاوس باندې جنسا کې نه پښتنو کړ چې دا خو شخړه سی واکول شي نو ساکي ول چې دوی دا وخت د اوکرين په روس د قبضې د ارادو خبره نه کوي، یعنی د روس علاقو پسې د تللو د روس خلکو د وجلو یا هسپتالونو په نخ کولو خبره نه کوي. دوی دا وخت جاج اخلي چې د روس پوزي هدفونه په نخ کړل شي. دا جدا خبره ده. د جمع پر ورځ د پینټاګان وایي جانکر پی ویلی وو چې بغیر د سدوی مرای د روس ځواکونو په اوکرين کې جنگي جرمونه کړی دي. کربی ویلی چې امریکا ګڼل چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د خپل قومي ګټو دفاع کوي خو دا تمه یې نه وه چې دومره وحشیانه لار به اختیار کړي. روس د عادي خلکو د وژنې تورونه رد کړي دي. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ د اوکراینی ځواکونو سره اوګه په اوګه عملیاتو کې د برخه اخیستونکي د امریکا د وګړي په وژنه خفقان څرګند کړي. د امریکا د خصوصي ځواک میرینز دویشت کلنه ویلی جوزف کینسل د شخصي پوزي کمپنۍ سره په روزګار وو. سٹیٹ ڈپارٹمنٹ دا آزادی ریڈیو دا خبریال ویرا ہائرک په وجنه هم خفقان سرګن کړی دی. سی این این خبری اداره ویلی دی چې پولند اوکرين ته د یو نیم بلین ډالرو نه زیات پوځي سامان ورکړی دی. په دې کې د 200 نه زیات ټینکونه هم شامل دي. الجزیره خبری اداره د اوکرینی چارواکو د خپل ویلی چې د روسي ځواک الجزیره خبری اداره د اوکرینی چارواکو د خپل ویلی دی چې روسي ځواکونه په 100 ټنه غنم او د واشنگتن پوسټ ورسپانې تر مخه د ماریوپول نه د 2000 نه زیات لرغونی آثار پټ کړی دي. د برتانی د دفاع وزارت ویل دي چې روس د ستونزو سره مخ دی. پوځ یې د سخت توانونو په وجه د کمی ښکار دی او د پرمختګ نه کېدلو په وجه حوصله یې بیللې دي. الجزیره په خپل رپورت کې ویل دي چې په اوکرين کې د نوي قانون د لارې کوڅوک د روس سره ملګرتیا کوي یا په جار د روس مرسته کوي نو بیا تر د 15 کالو پورې جیل کې قید کېدلی شي. اوکرين دا وخت د 200 نه د زیاتو داسو تورونو جاج اخلي. په اوکرين کې د سولې په اړه ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویل دي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کول غواړي ځکه چې هر فیصله هغه کوي او نور چا سره د خبرو د لارې د مسلې حل نه رامخته کیږي. زلنسکی وایي هر وخت دا امکان زیات وي چې خبرې په منځ کې ختم شي. د روس خارجه وزیر سرګلاروف تور لګولی چې مغربي هیوادونه یې د اوکرين سره د سولې خبرې ناکام کوي. لاروف د العربیا ټلویزیون سره په خپل مرکه کې ویل چې ترکیه کې د روس او اوکرين خبرو کې پرمختګ شوی وو خو مغرب او امریکا په اوکرين د خبرو اوږدولو ټینګار کوي. کله چې د سرګی لاروف نه پښتنه او شته چې ملګرو ملتونو ویل دي چې روس وغواړي نو په ماریوپول کې بشري چارو کې مرسته کولی شي، نو لاروف ویل چې روس د چا مرستو ته اړتیا نه لري. یو امریکایي چارواکي ویل دي چې روس هدف کړ په نخ کول میزایل یا پریسیشن گائیډډ میزایل نه کاروي او دا امکان کېدل شي د دوی سره وسله کم شوي وي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په پوخانی استازي ریچارډ اولسن تور دی چې د امریکا د تګلارې نتوله د قطر په حق د چټولو لپاره یې د قطر مرسته کوله. په دې لړ کې یې توفی او مالی مراعات هم ترلاسه کړي دي خو د حالې ځلې د امریکا حکومت ته نه دي څرګندې کړي. د اسوسییټډ پریس خبر ادارې تر مخه ټاکل شوی د چې ښاغلی اولسن به د خپل جرم اعتراف وکړي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار صدقه جان په راپور کې اوري.
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه ټاکل شوې ده چې خاغلی اولسن به د خپل جرم اعتراف وکړي. د پخوانی صدر براک اوباما په حکومت کې د افغانستان او پاکستان د پاره د خصوصي استازي نه علاوه اولسن په پاکستان او متحده عرب اماراتو کې د امریکای سفیر هم پاتې شوې ده. د ای پی تر مخه عدالت د دامیاش د وړاندې کړې شو دستاویزاتو تر مخه د حکومت د ملازمت نه د وتلو وروسته اولسن د قطر حکومت ته مرسته او مشورې ورکولې. د قانون تر مخه یو حکومتي چارواکي د حکومت ملازمت نه د لری کېدو یو کال دننه د بل ملک لپاره دغه ډول خدمات نشي تر سره کولای څنګه چې اولسن کول. د وفاقي حکومت د وکیلانو تر مخه اولسن لا په سٹیټ ډپارټمنټ یا د امریکې په خارجه وزارت کې وو چې په کالیفورنیا کې میشته یو کاروباری تن اماد زبیری نه مالی مرسته ترلاسه کړې وه، خدای حکومت ته نو ښکارا کړې. د امریکې د نیویارک ټایم زورسپانې تر مخه زبیری پاکستانی نژاد امریکایی شهري دی. ای پی وای یو وخت وو چې زبیری به سیاسي ګوندونو ته په لویه کچه چندې ورکولې، خو دا وخت هغه د یو ویشت کاله قید سزا تیروي. سیاسی ګوندونو او سیاسي مشرانو ته په غیر قانوني ډول د پیسو رسولو او د دې په نتیجه کې د خارجي حکومتونو مفادات وړاندې بوتلو په سر زبیری ته د قید سزا ورکړې شوې ده. ای پی وای په نوو عدالتي دستاویزاتو کې د زبیری نوم نه دی اخیستل شوی، خو داغه شناخت په نورو کیسونو کې د جمع کړې شوو کاغذونو او د کانګرس غړو ته داغه د نمائندګانو د خطونو او مرکو نکړې دي. ای پی وای د انصاف وزارت او نه هم د اولسن وکیل خبري ادارې ته په دی اړه سویل دي. د ای پی رپورت وای د سټیټ ډپارټمنټ نه د اولسن د تګ سمدستي ورستو سعودي عرب، یو ای ای او ځینو نورو ملکونو د قطر په ضد بندیزونه ولګول او په دې لړ کې د امریکې په تګلارې د اثر غورځولو لپاره په واشنگتن کې د لابینګ او په لویه کچه د پیسو مصرف شروع شو. اولسن، زبیری او د امریکایي پوسټ په خوانې جنرال جانل دوها ته سفر وکړو او د قطر مامورینو سره د کړکیچ د هوارولو لپاره خبرې وکړې. په نو عدالتي دستاویزاتو کې د وفاقي حکومت وکیلانو وویل چې قطر ته د کال 2018 د سفر ورستو اولسن، زبیری او ایلن د کانګرس یو شمیر غړو سره په دې مقصد ملاقاتونه وکړل چې د قطر او د نورو عرب ملکونو په شخړه کې دوی د قطر حمایت وکړي. د زبیری نماینده چې کانګرس ته په یو خط کې کوم ایمیلونه څرګند کړي خای چې زبیری غوښتل چې په وایټ هاوس کې د امریکای د قومي سلامتی مشیر ای ایچ مکماستر سره د قطري چارواکو په ملاقات کې دی. اولسن او ایلن هم د قطري مامورینو ترڅنګ ورشي. ای پی وای ایلن دا وخت د بروکینګ انسټیټیوټ نومي څېړنې ادارې مشر دی. تیر کال ای پی تا ویلي چې وایټ هاوس ته معلومه و چې د قطر او د نورو عرب ملکونو لانجه ختمولو لپاره هغه د یو عام شهري په حیث کوششونه کوي. دا غو ترجمان بی فلپس تیر کال په یو بیان کې ویل چې ایلن هیسکلا د قطر د حکومت د نماینده په حیث کار نه دی کړی. د حکومتي وکیلانو تر مخه په کال 2015 کې اماد زبیری د امریکای د نیو مکسیکو ریاست نه لندن ته د اولسن د هوایی سفر ټیکټ ادا کړی وو. په لندن کې اولسن د بحرین د یو کاروباری تن سره ولیدل او هغه اولسن ته د یو کال لپاره ملازمت وړاندیز وکړو. اولسن ته د کال 3,00,000 پیش کش شوی وو.
پروګرامونه تاسو په ویب پاڼا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼا پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د پولیو وایرس دویمه پیښه راپور شوې ده. د قومي صحت ادارې تایید کړی ده چې 2 کلن ماشوم د پولیو وایرس لاسه مزور شوې ده. د دې وړاندې په 28 نیټه هم د شمالي وزیرستان سوړي سیمې 15 میاشتنی ماشوم د پولیو وایرس لاسه په دواړو خپو او لاسونو مزور شوی و. په دې نور حال د شاهین شاه افریدی په راپور کې اوري.
په شمالي وزیرستان کې 13 ورځ د پولیو وایرس دویمه پیخه رپورت شوې ده. د صحت کمیټې ادارې د دغه پیخه پخله کړې ده چې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې 2 کلن ماشوم د پولیو وایرس د لاسه تلمري مازور شوې ده. په روانه میاشت کې د پولیو وایرس د دویمه پیخه ده. ل دې وړاندې په 28 نیټه هم د یادې ضلع څخه په ایسوړي سیمه کې 15 میاشتنی ماشوم په بدن کې پولیو وایرس تصدیق شوی وو. د صحت محکمه وایي دواړه تازه پیخه د یو بل سره تړون لري او دا سرګندوی چې پولیو وایرس په سیمه کې خپل پنجه مضبوطی خخې کړې دي. جنوبی خیبر پختونخوا د پولو پروګرام لخوا د کال 2020 په وروستیو کې د چاپیریال په نمونو کې د پولو وارث موندلو وروسته تر ټولو خطرناک سیمې په توګه پیژندل شوې وې. د صحت ماهرین وای په ماحول کې پولو وارث او بیا ډومبه کیس راتلو سره دا ویره څرګنده شوې دا چې د سیمې نور ماشومان هم د پولو وارث په خطر کې دي. د خیبر پختونخوا د پولو د مخنیوي ادارې ډیپټی کوارډینیټر زمین خان مومند وای دا د متاثره ماشومې کورنۍ ټولنې او مونږ ټولو لپاره غمجنه خبره ده، مګر تر ډیره د دې ماشوم لپاره چې د ویلا علاج ناروغۍ سره به ژوند تیروي کوم چې په بشپړ ډول د مخنیوي وړ وو.
په تیر شوي کال کې په دې اکتوبر نومبر کې که تاسو پته وي نو په مونږ سره په ټانک او بنو کې انوارمنټل سامپل سړي نو هغه پاتې چې راغلي وو، او بیا په 5 اپریل باندې د بنو یو بل انوارمنټل سامپل دی کوم چې مونږ ګورو چې وایرس سرکولیشن چې دی هغې په شخص د هغې نه مونږ سامپل زلو د هغې ټیسټ وو
پوزېټیو راغلی. نو دلته ایکسپرت کېدل چې وایرل سرکولیشن دلته شته دی. دا تازه پیښه په داسې محل دا څرګنده شوې دا چې په 23مه نیټه د رستونی پولو کیس په ضد درې ورځنی خصوصي کمپاین پیل شوی وو. دغه خصوصي پولو کمپاین کې په بنو شمالي وزیرستان کې 1,45,015 کلن ماشومان د پولو د څاڅکو لپاره ټاکل شوي دي. د پولو د مخنیوي اداره وایي دغه کمپاین مقصد دی چې په بیړني ډول د سیمې نور ماشومان د پولو وارث څخه وژغوروي او وایرس په سیمه کې نور خپور نشي. زمین خان مومند وایي که چېرې په داسې مهال ماشومان ته پولیو ضد کترې ورنکړل شي نو د خواو شاسیمو ماشومان هم د پولیو وارث په ضد کې راتلی شي.
نو دا خدشه شته دی چې راکه دا کترې دوه کترې شي دي که دا کمیونټي یا معاشره چې کوم دا زمونږه که دا خپل ماشومان ته ورنکړي نو مې به چېرې نور خلک هم په دې ایریا کې پرلای شي، ځکه چې د وایرس سرکولیشن د دې موږ ته دا یو انډیکیټر ښیي چې انوارمنټل سامپل راغلی پازیټیو چې وایرس په ماحول کې شته دی، او دا اوس خو چې کوم کیس راغلی نو دا یې کنفرم کړه چې هلته وایرس سرکولیشن کې شته دی. نو بېشکه دا څنګه چې دا دغه ته ورنکړی شي دا دوه کترې نو دا ګومان شته دی چې نور کیسې هم راشي.
پاکستان کې په تیر کال 2020 کې په 20 جنوري د پولو وروستۍ پیښه د بلوچستان کې له عبدالله څخه رپورټ شوې وه. په کال 2020 کې د دغه کیس راتلو سره په ټوله نړۍ کې د پولو کیسونو شمېره 3 ته رسیدلې ده. له دې وړاندې په روان کال کې یو کیس په افغانستان او بل د افریقاني هیواد مالاوي څخه رپورټ شوی و. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه پاتې دي چرته چې لا هم پولو وایرس شته او ماشومان د دغه وایرس د لاسه د ټول عمر دپاره معذوره کیږي. شاهین افریدی، وی او ای ډیوا، پېښور.
د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ او د ټول عمري معذورتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
درنوردونکو د وایس اف امریکا ډی وره خولۍ یا ټوپۍ پر سر کول د پښتون کلتور دی و برخه ګڼل کیږي چې دغه خولۍ ډيري خاصتوي او خلک یې د اخترونو پر مهال رانیسي چې قیمتونه هم له 2000 روپۍ څخه نیولې به تر 5000 پاکستانی روپۍ پورې رسیږي. دغه خولۍ له کومه ځای راځي او ولې دومره ګران وي؟ په دې اړه د چمن څخه د دوی خبريال نعمت الله سرحدي راپور رسولی.
د پښتانه د ثقافت سره مختلف شیان نشته دي چې د پلار د نیکه د وخت څخه روان دي او پښتانه پر هغه باندې عمل کوي. په دغه ثقافت شیانو کې پر سر خولي کول هم هغه بنیادی د شایست شی دی چې بعض خلک د ستاره نیلونګي هم پر تړي. دغه خولي د اخترونو په محل د سیمې خلک په لوی کچه رانیسي. څه دا وخت یوازې په چمن سره د شهر کې هر لور ته دکانونه او تړلې دل کیږي چې د خلکو ور باندې رشوي او دوی رانسي. یو ځوان انبیا خان وای چې دغه خولي کې متونه هم لوړ څه بي دي.
دا خولي مش پر روش کال مش درنیم زر درو دي استاو سلور دي استاو سلور زر په کوه شه خولي ملوي ده اوس په زنیم زر په شپږ زر شپږ نیم زر په دا رقم کې دا خولي اوس مش ملوي شي. په دې کې شه خولي راغلي په نظر زر په لاس زر په تاسو زر نیم زر شه وو تل خولي.
دغه خولۍ زیاتره ځوانان پر سر کوي چې درانیولو د پاره هم د ځوانانو ډیر زیات رش د خولۍ پر دکانونو لیدل کیږي او پر خپل سر خولۍ ګوري. کومه خولۍ شایسته ورسره یې نو هغه په هر څو وی رانسي. سید محمد هم د خولی په دکان کې ولاړ دی. دی وایز د پلار د نیکه د وخت څخه دوی خولی پر سر کوي.
وردا خو زموږ د پلار او د نیکه سره دغه شی دی زموږ راغلی دی، زموږ د پلار د نیکه رواج دی، موږ نه سو پرېښولای. دا سیمه مجبورې سپار سوسیم موږ نه سو. دا شه د پاره به موږ پیسې جوړو، دا شه به موږ د اختر تکو، د اختر دی خوشاله ده.
ویل کیږي د یوې خولی قیمت د 2000 روپو څخه بیا تر 5000 روپی پورې وي. خو دغه خولی په کوم سیمه کې جوړیږي او قیمتونه څه دي؟ په چمن سره دی ښار کې یو دکاندار جمال ناصر ایثار په دې حکله وای،
غالباً په خوا به دا په 5000 روپی ملوي، دا اوس 5000 روپی دي په اوسنی حالت کې. نو سبا به بل دای چم شروع دي، په دې قیمت دي 4000 5000 روپی دي 4000 سبا در 4500 پر دي. دغه اوسنی چم شروع دي په دې کې د 4000 سه ونه بیا در 9000 پر دي. دا په د پروش کال دزن په دې کې د 2000 سه ونه سه دا په 5000 پی دي. دا په ون کې هم جوړی، په لاچا کې هم جوړی، په چتری کې هم جوړی. دا د نواب شاه سراځي دا خولي چي دي، دا یعقوبی دي، دا و دا ساده یعقوبی 1000 شیشه بول دا په نواب شاه کې جوړی شي خولي دي.
د پښتنو د ثقافت دغه جز د سندي او سرایکی ثقافت سره تړلی دی، ځکه چې دغه خولۍ زیاتره د سند ایالت په جکمآباد او نوابشاه او د پنجاب ایالت په ملتان کې جوړیږي او بیا دلته د خصلاو د پاره راوړل کیږي. خو هلته استعمالیدونکي د خولۍ قیمتونه کم وي او په پښتني سیمه کې خلک کمی خولۍ پر سر کوي، د دې قیمتونه ډیر زیات وي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
کور پورنم واوریدل او سم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوی.
په سودان کې په کال 2019 کې د سودانی زنانو او ظلمو د امنناکو مظاهرو په نتیجه کې عامر حکمران عمر البشیر د خپل منصب نه لری شو. دینه پس تر دوه کال پورې به خوند حالاتو کې د سودان فوج د سودان د جمهوریت په لار روانو ل خپل لوزمات کو او د کال 2021 په اکتوبر کې په اقتدار قبضه وکا. پولیسو مشرانی په جیل کې واچول او د خپل مخالفینو خلاف کار روايه شروع کی. د سره د جمهوریت په حق کې عوامي مظاهری شروع شي چې تر نن پورې جاری دي. د سودان فوج مظاهره کې شامل خلکو باندې لوی تشدد راخسته دي. د سودان مرکزی پولیس عملاً د فوج په اختیار کې دي او سودانی او بین الاقوامي تنظیمونه په مظاهره کوونکو د خونړو گزارونو کول ذمہوار بړي. د امریکای د خزانه په وزارت کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې د ساتلو شوبې په 28 مارچ د دیار لزرا 1913 انتظامی حکم لاندې د سودان مرکزی ریزرو پولیس نامزد کو. د دې انتظامی حکم تر مخې د امریکای حکومت تدا اختیار حاصل دي چې د هغو خلکو مال جیدات په خپل ولقه کې واخلي څوک چې د سنگینو بشري حقوقو د وغنو یا د بډو رشوتونو ګناګار وي. د امریکای د خزانه وزارت د سودان په مرکزی پولیس د کال 2021 په اکتوبر کې په اقتدار د فوج د قبضه کولو نه پس د مظاهره چانو خلاف د ناجایز طاقت د استعمالولو پر سر بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د سودان د مرکزی ریزرو پولیس په حق لا د خلکو د عزتونو اخیستو، د خلکو د وجلو، په خلکو د تشدد کولو او په یک طرفه ډول د خلکو د بندیوان ساتلو خبرونه راغلي دي. د امریکای خوا د بندیز لګیدو په نتیجه کې د امریکای د اختیار لاندې هغه ټول مال جیداد چې د سودان د مرکزی پولیس مفادات پکښته امریکای په خپل اختیار کې اخیسته دي او ټول امریکایان دې تنظیم سره د هر قسم لین دین کولونه منکړی شي وي دي. په سودان کې د فوج په اقتدار کې دراتلو نه پس دا ډومبي بندیزونه دي چې امریکای د سودان د جمهوریت ادارو د مضبوطولو او د سودان د اولس د حقونو د یقیني کولو لپاره لګولې دي. امریکا په سودان کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره د سودان د خلکو په مشرۍ کې د یو سیاسي عمل په خاطر سودان د لپاره د متحده قانونو د امدادي دفتر، د افریکن یونین او د افریقانو ملکونو د کوټري ترقې د تنظیم د کوششونو مرسته کوي. خاغری بلینکن خپل بیان کې ویلي دي چې دا ټول کوششونه تر هغه پورې نشي کامیابې دي تر څو پورې چې فوج د خبرو اترو د پاره سازگار او امنناک ماحول نوی پیدا کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.